علي پایلو د عدالت تر څلور لاري ولاړه. مظاهره کوونکو مرګ پر پاکستان شعارونه ورکول او پر ځینو بینرونو لیکل شوي پیغامونه یې هم له ځان سره لیږدول. دوی د ډیورنډ کرښې له بلې غاړې نه په ننګرهار او کونړ ولایتونو وروستي راکټي بریدونه او دغه راز د تورخم او سپین بولدک ترانزیټي لارو تړل وغندل او دای د نړیوالو اصولو خلاف کار وباله.
افغانستان د پاکستان یا د بل وطن مستعمره هیواد نه ده، دا یو مستقل هیواد ده. ورونو ګاونډیانو ته موږ احترام لرو، ګاونډیانو نه هم د احترام متقابل غوښتنه کوو. موږ ګاونډیانو ته توپونه مزایل کروز نه شړو او په ګاونډیانو د کفر فتوی نه کوو. موږ د متقابل ګاونډي نه هم دا غواړو چې موږ ته د مزایل او فتوی نر لګي، او کر لګي زه د خپل وطن د دفاع حق لرم، زه د خپل خړ پړه ملي اردو عسکر دفاع حق لرم.
په دې وروستیو کې د ننګرهار او کونړ ولایتونو پر ځینو سرحدي سیمو د کرښې له ها غاړې سلګونه راکټونه ویشتل شوي چې له امله یو شمېر ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو تر څنګ سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي هم دي. د خوست په ننني لاریون کې له نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا له متحدو ایالاتو غوښتنه وشوه چې له افغانستان سره د شوي امنیتي تړون له مخې د پاکستان د دغه تجاوز پر وړاندې ودرېږي.
پر پاکستان سیاسی، پوځی او اقتصادی بندیزونه ولګوي، مناسبات پر سره پریکړي او د پاکستان د شیطانت او منافقت نه ډک پوځ تجرید کړي. موږ د امریکا پر حکومت هم غږ کوو چې ستاسو سره په ستراتیژیک تړون کې په افغانستان د بهرنیو مداخلې د مخنیوي یادونه شوي. نو په کلکه د پاکستان د دا ډول ظالمانه بریدونو او بې شرمانه لاسوهنو په له منځه وړلو کې افغان حکومت سره
مظاهره کوونکو د یوه پریکړه لیک په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې دا هم وغوښتل چې پاکستان د نړیوالو ترهګرو د تمویل او پناه ورکوونکي هیواد په توګه وپیژني. هڅه مو وکړه چې له پاکستان سره تړل شوو ترانزیټي لارو او توغندوي بریدونو په اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر هم واخلو، خو کوم غبرګون مو ترلاسه نه شو کړی. وروسته له هغه چې د پاکستان په سند ایالت کې ځانمرګي برید سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، د پاکستان لخوا د افغانستان پر خاوره د راکټونو ویشتل او د ترانزیټي لارو د تړلو له کبله د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې له پخوا ډېرې ترنګلې شوې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال پرون د اقتصادي همکارۍ د سازمان یا ایکو په سرمشریزه کې د وینا پر مهال ویلي چې پاکستان له افغانستان سره د خپلو پولو په بندولو سره عادي خلک زیانمنوي. هغه د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف نه غوښتي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رسمي سوداګرۍ او ترانزیټي لارو د پرانستلو هدایت ورکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د تورخم او سپین بولدک دروازې نږدې دوه اونۍ کېږي چې بندې سوي دي او ورسره افغانستان ته له پاکستان څخه د خوراکي موادو لیږل په ټپه درېدلې. خو دا پیښه د افغانستان په مارکیټونو کې د خوراکي موادو پر بیو خاص تاثیر نه دی کړی. زموږ خبریال حکمت سروش په دې اړه رپورټ لري.
دا د کابل منډې ده. دلته لومړنی خوراکي توکي لکه اوړه، غوړي، بوره، غلې دانې او داسې نور پلورل کېږي. د دې ځای دوکانداران او دلته سودا اخیستونکي وایي چې له پاکستان څخه د خوراکي توکو بندېدلو د اړینو موادو پر نرخونو کوم اغېز نه دی کړی. دلته دوکانداران وایي افغان سوداګر اوس د پاکستان پر ځای له نورو هیوادونو مواد واردوي.
کابل کې هیڅ تاثیر په نرخونو دی کړی، ریټونه برعکس کم راغلي او پورته نه دي تللي. زموږ اوړه تجاران، ټول تجاران اوړه د قزاقستان نه راواردوي، د ازبکستان نه راواردوي، لوبیا، نخود، اوړه، وریجې.
د کابل یو اوسیدونکی حاجي سهیل چې منډې ته د سودا اخیستلو لپاره راغلی وایي د توکو په نرخونو کې توپیر نه دی لیدلی.
همدغه غوړي په همدغو قیمتو موږ اخیست او پیلن هم همدغه قیمتونه چې ما د سهار رئیس ته راغلی م قیمتوم همغه قیمت غوړي، لوبیا، وریجې، هر څه، اوړه، هیڅ کې تفاوت دونه نشته ده چې یو سړی دې ووایي چې یار زه نسم اخیستلی، شکایت وکړي چې لاره بنده ده.
بلخوا په کابل کې د هغه سبزیو او میوو نرخونه تر دوه چنده هم لوړ سوي چې له پاکستان څخه راتلل.
لومبه لکه مهم شاید ده ته رومي بانجان دي رومي بانجان به 1 كيلو په 25 روپي اوس خبر رسیدل ده 90 روپي ته بامي 1 كيلو په 80 روپي باندې اوس په یو نیم سل یو سل 70 روپي باندې څوک نو ور کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیام الدین پسرلی وایي چې د افغانستان خپل تولیدات تر پخوا زیات سوي. ښاغلی پسرلی وایي د درملو په ګډون د هغه توکو اړتیا چې په مارکیټ کې سته افغان سوداګر یې له منځنۍ آسیا او نورو هیوادونو څخه په راوړلو پوره کوي.
د دې لپاره چې د خلکو تقاضا زر تر زره پوره کړو او بیرته خپل مارکیټ او یا هم قیمتونه پکې باثباته کړو د دې لپاره موږ هڅې روانې کړې دي. یو دوه درې ورځې نیسي چې تر څو زموږ توکي کابل ته ورسیږي او موږ نورو ولایتونو ته ورسو. فقط حوصله دي وکړي انشاءالله موږ د خودکفایي په لور روان یو. دا ښه زیری دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د شمیرو پر اساس دا مهال په تورخم او سپین بولدک کې دواړو خواو ته نشتې 3000 بارونکو موټر ولاړ دي او د لارو پرانستلو ته انتظار باسي. د دې ادارې ویان ښاغلی پسرلی وایي چې هر ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ له دې لارو د 3 میلیونو ډالرو په ارزښت راکړه ورکړه کېده چې 15 سلنه یې د افغان سوداګرو ونډه جوړوله.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
بل راجو دوایې القاعده مخکې د افغانستان په شلو ولایتونو کې فعالیت کاوه او د امریکا پوځ وایي القاعده اوس هم د افغانستان په اوو ولایتونو کې حضور لري. بل راجو دوایې القاعده اوس په څو هیوادونو کې نظامی فعالیت کوي او یو کوچنی پوځ لري. بل راجو د امریکا جغ آشنا تلویزیون له خبريال نسیم ستانیز سره په افغانستان کې د القاعده د ډلې پر موجودیت مرکه کړی دی.
مستر راجو،
خاغله بل راجو، مهرباني وکړئ په افغانستان کې د القاعده د کمپونو په اړه یو څه معلومات راکړئ.
القاعده په افغانستان کې قوي موجودیت لري، که څه هم د امریکا پاوز او د اوباما ادارې بل ډول ادعا کوله. دغه ډله په افغانستان کې څو فعاله کمپونه لري. یو د قندار په ولایت کې تقریبا 1.5 مربع میله ساحه کې و او د القاعده 150 غړي په یوې ناڅاپي حمله کې د 2015 کال د اکتوبر په 15مه پکې ووژل شول.
په دې نږدې وخت کې په افغانستان کې د امریکا د قواو قومندان وویل چې د 14 ولایتونو له جملې نه القاعده په 2 ولایتونو کې حضور لري. دا ډېر غټ شمیر دی. خلکو فکر کاوه چې القاعده په افغانستان کې یا له منځه تللې او یا به د یوې کوچنۍ ډلې په توګه چیرته د طالبانو په شاوخوا کې پرته وي.
د امریکا پاوز له ډېر وخت راهیسې ویل چې القاعده یوازې د افغانستان په ختیځ ولایتونو په ځانګړې توګه په کونړ او نورستان کې محدوده شوې ده. خو زه بیا هم وایم چې هغه معلومات چې د امریکا پاوز لري چې د القاعده خلاف عملیات کړي دي او په خپله القاعده چې کوم ادعا کوي دا دواړه بالکل جلا تصویرونه څرګندوي.
د القاعده په اړه د اوباما ادارې د پاوز او استخباراتو معلوماتو د تیرو شپږو کلونو نه زیاتې مودې راهیسې دا ویل چې له 50 نه نیولې تر 100 پورې د القاعده جنگیالي په افغانستان کې لا پاتې دي. په زړه پورې دا ده چې دا شمیر هیڅکله بدل نشو.
که څوک د مسلې او د وژل شوو د شمیر بنیادي منطق ته وګوري نو سړی ویلی شي چې د پاوز اټکل د القاعده حضور او قوت په افغانستان کې ډیر کم کڼلی و.
I heard in some reports
دا پخوانی ولسمشر اوباما د دوري په ورستوي کلونو کې دا خبره ډیره ورغل کېدله چې القاعده په تخته کې ده. آیا هغه اوس هم د دې جوګه دي چې له طالبانو سره نظامی او مالی مرستې وکړي؟
القاعده د طالبانو سره زخته ډیره مرسته کړې ده. د القاعده غړو د طالبانو له دریو امیرانو سره بیعت کړی، له هغه سره یې د وفاداری سوګند کړی دی او طالبانو هم دا منلی ده. القاعده د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د طالبانو سره د روزنې په ګڼو برخو کې مرسته کوي. نظامی سلاکاران هم ورته برابروي. په ځینو سیمو کې ورسره په جګړه کې اوګه په اوګه برخه اخلي. پر دې سربیره د القاعده د خپلې رهبرۍ په کچه مشران افغانستان ته لیږلي دي چې عملیات وکړي.
تاسو څنګه په دې اړه خپل معلومات له نورو نه دقیق بولئ؟
موږ ته دا معلومات اسامه بن لادن د هغو اسنادو نه په لاس راغلل چې په ایبټ آباد کې د هغه د مرګ د وروسته ونیول شول. د ایبټ آباد د اسنادو نه څرګندېږي چې اسامه بن لادن د القاعده د یوې سترې برخې رهبري کوله او هغوی ته ویل چې د پاکستان د سرحدي علاقو نه افغانستان ته لاړ شي.
د القاعده په تړاو د پاوز تازه اټکل د هغوی شمیر د 150 نه نیولې تر 300 کسانو پورې څرګندوي. خو په دې نږدې وخت کې دا شمیر زیات شوی دی.
ښاغلی
راجو، یو شمیر مبصرین فکر کوي چې د اوسامه بن لادن له مرګ سره سم د اوباما په دوره کې د القاعده ډلې ملا ماته شوه. تاسو څه فکر کوئ چې د القاعده زوال له هماغه وخت راهیسې پیل شوی دی؟
نه، داسې نه وه. دا یقینا د اوباما ادارې د وخت ارزونه وه چې د بن لادن مرګ د القاعده مرګ وه. تر هغې وروسته چې موږ څه ولیدل، نه یوازې دا چې القاعده د خپل مشر له مرګ نه وروسته ژوندۍ پاتې شوله، بلکې نوره هم پر مخ ولاړله.
بل راجو په دې باور دی چې د القاعده بنیادي مرکز په افغانستان کې وو او په څو هیوادونو کې په وړه کچه فعالیت کاوه، خو نن هغوی کوچنی پوز لري چې د نړۍ په څو هیوادونو کې عملیات کولی شي.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
په متحده ایالاتو کې د کارونو ماشینی یا اوتومات کېدلو او سوداګریزو ستونزو میلیونونه خلک د تولیداتو په سکتور کې بې روزګاره کړي دي، خو په ماساچوستس ایالت کې یو فابریکه ورځ په ورځ لویږي او هیله لري چې غیر عادي تولیدات نور هم زیات کړي او یو قوي کاري ځواک رامنځته کړي. پوره جزئیات په دې رپورت کې واوري.
د ماساچوست په نورت بریج ښار کې چې د باستن نه یو ساعت لرې دی، د ریوردل ملز فابریکې کې د وسپنې مزی په تونونو ذوب شوي وسپنې باندې بدل شوي. دا د یوې پیچلې پروسې برخه ده چې داسې تولیدات جوړوي چې د زنګ په وړاندې مقاومت کوي. په داسې حال کې چې نورې فابریکې کارګر کموي، په ریوردل کې دینیس میولا نور کارګر روزي.
موږ یو با تجربه انجینر لرو او هغه نوې ځوانانو ته روزنه ورکوي. همدانن مو هم یو نوی کس استخدام کو.
په ریوردل کې د یوې بې ساري پروسې له لارې جوړ شوي تولیدات د کب نیونې په صنعت کې ډیر لوی بدلون راوستی دی. دا شرکت د کب نیونې نه نیولې تر امنیتي معاونیو پورې شیان جوړوي چې پکې د سرحد لپاره اغزن سیمونه هم شامل دي. د ریورډیل مشر جیم نوټ وایي چې هغه دلته او په بهر کې د خپلو تولیداتو د خرڅلاو لپاره یوازې ماشینونو ته ضرورت نه لري.
خارجي او داخلي مارکیټ موندل د بریالیتوب نښه ده. د همدې وجه کارګر باید ډیر ښه وروزل شي څو د ښه تولیداتو د جوړولو توان ولري چې په نړۍ کې له نورو نه بهتره اوسي.
لوی ماشینونه په سلګونه ولډن کاری په یو وخت کې کوي. د کارونو د ډیر ماشینی کېدو یو پایله دا و چې په امریکا کې تر بل هر وخت د کمو کارګرو سره ډیر تولیدات رامنځته شول. د ماساچوست د ټکنالوژۍ د انسټیټیوټ نه ټام کوهن وایي له 1980 کال نه راپدې خو د کارونو ماشینی کېدل او د سوداګرۍ کموالی د امریکا د فابریکو درېمه برخه کارونه له منځه وړي دي.
هر وخت چې د ټکنالوژۍ نوې ډول راوځي او موږ یې د زړې ټکنالوژۍ پر ځای کارو نو کارګرم په مغه خو روانيږي. له دې سره کله ناکله په ټکنالوژۍ باندې له حد ډېر او د کارګرو په مهارت باندې لږه پانګونه وشي چې په نتیجه کې بیم تولیدونکي ته ګران تمام شي.
د ماساچوست د ټکنالوژۍ په انسټیټیوټ کې یو څېړونکی ساينس پو انډریو مکافی وایي د امریکا په تعلیمي نصاب کې 50 کاله پخوانی مهارتونه تدریس
کیږي.
موږ باید نوښت وهڅوو. زه فکر کوم موږ باید هڅوونکي اوسو، نه یوازې د معادلو د حل توان ولرو، بلکې د دې توان هم ولرو چې له دې وروسته کومې معادلې پسې لاړ شو او حل یې کړو.
ښاغلی مکافی وایي خلک بالاخره په هماغه ډول د بدل شوي کاري ماحول سره عادت کیږي چې پلرونه او نیکونه یې د امریکا د اقتصاد سره د زراعت نه تولید ته عادت شوي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د دفاع وزارت د داعش ډلې د ماتولو لپاره خپل لومړنی پلان سپینې ماڼۍ ته وسپاره. د محرمیت له امله د دغه پلان په اړه جزئیات نه دي خبره سوي، خو امریکایي چارواکي وایي کېدای سي د دغه پلان له مخې په سوریه او عراق کې د امریکا پوځي شکلتیا پراخه سي. د دې رپورت پر اساس د داعش جنګیالیو پر ضد به هوایي عملیات د نوې تګلارې یوه مهمه برخه وي.
امریکایي جنگی الوتکو په 2014 کال کې د جورج واکر بوش له پوځي بیړۍ څخه د داعش ډلې پر ضد بمباری پیل کړ، خو له هغه وخت څخه دوه کاله وروسته دغه پوځي بیړۍ یو ځل بیا د جنگی ماموریتونو په یوه لویه اډه بدله شوې ده.
امریکای پوزان وای چې مدیترانی سمندر څخه رسیدوی د اف 14 دوله الوتکو په واسطه هر ورځ 14 هوایی بمباری تر سره کړی دی.
خود هغه پیلوټانو لپاره چې پرواز کوي د الوتنو ساعتونه خای لړ نه وي. زه فکر کوم چې 12 ورځې کیږي چې هر ورځ موږ الوتنه کوو. لومړی ځل چې د وقفه پرته مو پرلهپسې پرواز کړی. خود ټول ماموریت سرګند دی. موږ ډیر ویاړو او خوشحاله یو چې له دې ځایه د جنگیالیو پر وړاندې جګړه پر مخ بیایو. امریکایي سمندري ځواکونه د شپې تر ناوخته پورې د داعش د اهدافو پر وشتلو کار کوي. د پوځي ډیری کپتان وایي چې چارې منظم دي او د اړتیا په صورت کې پوځیان د لا زیاتو دندو سرته رسولو ته چمتو دي. د الوتنو شمیر او د بمونو اندازې ته په کتو چې الوتکې یې هره ورځ انتقالوي، موږ تر دې دمه له خپلو ټولو امکاناتو څخه ګټه نه ده اخیستې. د مدیترانې په سمندر کې د امریکا د پوځي کښتیو د شتون یوه ښېګڼه دا ده چې په سیمه کې د امریکا د پوځي اډو په پرتله له دې ځایه څخه د الوتکو لپاره د داعش د مرکزونو د ویشتلو لاره لنډه ده. د ترکیې له حریم څخه په ګټې اخیستنې موږ د سوریې او عراق په شمالي برخو کې بمباري کوو، نو موږ د خپل ماموریت د سرته رسولو لپاره باید دغه لار په واک کې ولرو. سمندري ځواکونه د یونان په اوبو کې یوه لنډه دمه کوي څو ځانونه د مدیترانې له سمندر او فارس خلیج څخه د تازه هوایي بمباریو لپاره عمله کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د دې ساعت د خبرونو سرخط واورئ. د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبتولو په قانون کې د تعدیلاتو په اساس د افغان د کلمې نه علاوه د وګړو قومیت او نور مشخصات هم په الکترونیکی تذکیرو کې لیکل کیږي. د افغانستان جمهوری ریاست ویلي دي چې د الکترونیکی تذکیرو د ویشلو ستونزه حل شوې ده او زر به وویشل شي. همداشان د جمهوری ریاست د دویم رسیال مطبوعاتي سلاکار محمد هدایت امریکا غږ ته ویلي دي چې ټولې هغه حقوقي او سیاسي ستونزې چې د الکترونیکي تذکرو د ویشلو په مخ کې وي نن د جمهور رئیس د تقنیني فرمان د توشیح کېدو په اساس لرې شوې. پاکستاني چارواکي وایي چې د کرم ایجنسۍ په یوه برخه کې د بی پیلوټه الوتکې په برید کې چې ګمان کېږي امریکا به کړي وي دوه تنه وژل شوي دي. د سیمې یو قومي مشر حاجی شیر زمان حسین اسوسییټډ پرس ویلي دي چې دغه کسان په موټر سایکل سپاره و چې برید ورباندې وشو. که چیرته دا تایید شي چې دا برید امریکا کړی دی، دا به د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت لومړنی د بی پیلوټه الوتکې برید وي چې په پاکستان کې کړی دی. د ملګرو ملتونو ادارې د اردن او سوریې په سرحد کې هغو لسګونو زرو سوریایانو ته د مرستو رسولو چارې چټکوي چې د جنګ د لاسه یې خپلې مینې پریښي دي. د اردن په سرحد کې چې تړلی دی په یوه دښته کې اړولی دي. د مالیزیا چارواکي تیاری نیسي چې د شمالي کوریا هغه سړی د ملک نه وباسي چې ګمان کېږي د شمالي کوریا د جمهور رئیس د ناسا کورور کیم جونګ نام په وژلو کې لاس لري. کیم جونګ نام تیره میاشت په زهرو ووژل شو. په کانګرس کې دیموکراتانو د امریکا د لوی څارنوال جیف سیشن نه غواړي چې د هغه تحقیق نه د ځان د ژغورلو لپاره د استعفا وکړي چې د نومبر د میاشتې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په حق لور نه کیږي. د هغو معلوماتو د خپرېدو نه وروسته د دننه تحقیق کیږي چې وایي تیر کال په امریکا کې د روسیې د سفیر سره کتلی دي. سیشن په انتخاباتو کې په داسې حال کې چې برحاله سناتورو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزې سلاکار هم و. د جنوري په میاشت کې چې د عدلیې وزارت ته د هغه د نومول کېدو په خاطر په استمایه غونډه کې ورنه پوښتنه وشوه چې د ټرمپ د کمپین نه چا د روسیې سره ارتباط لاره، هغه وویل چې په دې باره کې نه غږېږم. او نیویارک ټایمز رپورت ورکړی دی چې د پخواني جمهور رئیس براک اوباما د ادارې ځینو مامورینو هڅې کړي دي چې د ټرمپ د کمپین او د روسي مامورینو ارتباط پیدا کړي چې د تحقیق کوونکو کار اسانه شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل، خو د امریکا ژغ خپرونې دوام لري. د دری خپرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي.
Thank you. رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا.
ساعت 9:30 شب به وقت افغانستان و 12 ظهر به وقت واشنگتن است. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز فرمان تقنینی تعدیل ماده 6 قانون ثبت احوال نفوذ را توشیح کرد که بر اساس آن در تذکره های الکترونیکی در کنار واژه افغان قومیت شهروندان آن کشور نیز درج می شود. مقام ها در ارگ ریاست جمهوری می گویند که اکنون تمام مشکلات حقوقی و سیاسی فرارای توزیع تذکره های الکترونیکی رفع گردیده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری هم به خبرنگاران گفت که قانون ثبت احوال نفوذ به زودی تطبیق خواهد شد و توزیع تذکره های الکترونیکی بعد از طی مراحل فنی آغاز می گردد. در اثر یک حمله که گمان می رود توسط تیاره بی سرنشین نیروهای آمریکایی انجام شده باشد، 2 در یک قریه پاکستان در نزدیکی مرز با افغانستان کشته شد. یک مقام محلی و یک بزرگ قومی با بیان این مطلب افزودند که یک میزایل 2 سوار بر یک موترسایکل را در شمال کرمجنسی هدف قرار داد. کرمجنسی بخش از مناطق قبایلی پاکستان است که پایگاه طالبان افغان، پاکستانی و جنگجویان شبکه القاعده شمرده می شود. تا کنون هویت افراد کشته شده فاش نشده و اسلام آباد نیز در این مورد اظهار نظر نکرده است. اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA و شبکه القاعده کشته شدن ابوالخیر المصری معاون شبکه القاعده را تایید کردند. المصری که نام اصلی او عبدالله محمد رجب عبدالرحمن بود، روز یکشنبه در اثر حمله یک تیاره بی پیلوت CIA در نزدیکی ادلب در سوریه کشته شد. یک مقام CIA به آژانس خبری رویترز گفته است که المصری عضو شورای رهبری القاعده و داماد اسامه بن لادن نیز بود. با گفته این مقام CIA که خواسته از او نام برده نشود، المصری در طراحی حملات بر سفارتخانه های ایالات متحده در کینیا و تانزانیا در سال 1998 دست داشت. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی از مسلمانان جهان خواست تا در جنگ علیه دهشت افغانی متحد شوند. سلمان این مطلب را امروز در ملاقات با قانونگذاران اندونزیایی در جاکارتا پایتخت آن کشور بیان کرد. در این حال اسامه محمد عبدالله الشایبی سفیر سعودی در اندونزیا گفت که افسران نظامی دو کشور برای مبارزه با گروه داعش در کشورهای یکدیگر آموزش خواهند دید. دیمیتریس اولامپولوس کمیشنر امور مهاجرت کمیسیون اروپایی از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی خواست تا مهاجران را که دوسیه‌ای برای پناهندگی ندارند بازداشت کنند تا آنها نتوانند قبل از اخراج فرار نمایند. جزئیات بیشتر را قدیر مشرف تقدیم می‌کند.
آقای اولامپولوس امروز هنگام ارائه پیشنهاداتش برای کاهش ورود مهاجران به اتحادیه اروپایی گفت که میزان اخراج مهاجران باید افزایش یابد. اتحادیه اروپایی تلاش دارد میزان مهاجرت به کشورهای آن اتحادیه را کاهش دهد، چون در طول سالهای 2014 تا 2016 حدود 1.6 میلیون مهاجر و پناهنده به آن کشورها سرازیر شدند.
نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان ایالات متحده خواستار استعفای جف سشنز وزیر عدلیه آن کشور شد. رویا زمانی جزئیات بیشتر این مطلب را تقدیم می‌کند.
این خواست دموکرات ها پس از آن مطرح شد که روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که آقای سشن در سال گذشته زمانی که سناتور بود دوبار با سفیر روسیه ملاقات کرد، اما در جلسه استماعی برای کسب رای اعتماد به پست وزارت عدلیه در مورد این ملاقات ها چیزی نگفته بود. رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان همچنان خواستار تحقیقات مستقل در مورد روابط احتمالی ترامپ با روسیه شده است.
و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که وضعیت اضطراری، صدور فرامین و برکناری کارمندان حکومت که مظنون به دست داشتن در کودتای ناکام سال گذشته هستند تا حل و فصل همه موضوعات ادامه خواهد داشت. وضعیت اضطراری پس از کودتای ناکام در ماه جولای سال گذشته در ترکیه اعلام گردید که بر اساس آن حکومت می تواند بدون اجازه پارلمان قوانین جدید را توشیح کند و بر حقوق و آزادی های شهروندان ممنوعیت وضع نماید. قرار است شهروندان ترکیه به تاریخ 16 اپریل در یکم پرسی برای تعدیل قانون اساسی که هدف آن افزایش اختیارات رئیس جمهوران کشور است اشتراک کنند. پایان خبر.
شنونده های عزیز، خبرها را شنیدن و اکنون هم گزارش های داریم از افغانستان و جهان. مطلب داریم در مورد احراز دوباره برخی از پوسته ها در مناطق از ولایت لغمان و هم گزارش داریم در مورد از این که شماری از رسانه های امریکایی گفتند که وزیر عدلیه ایالات متحده دو بار در جریان مبارزات انتخاباتی با سفیر روسیه صحبت کرده و امروز رهبر اقلیت های کانگرس و مجلس نمایندگان ایالات متحده خواهان استعفای وزیر عدلیه ایالات متحده شد. تا آخر این برنامه نیم ساعته با ما باشید.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
نخستین گزارش این برنامه، مقامات لغمان گفتند که پوسته های مستقر در مناطق بی هاجره، هرمل، میدانی و قلعه صافی را دوباره تصرف کردند. قول اردوید سریک سیلاب گفته است که در درگیری های اخیر لغمان بیش از 20 طالب مسلح کشته و دست کم 15 طالب مسلح دیگر مجروح شده است. ضیاء الرحمن حسرت گزارش میدهد.
درگیری های شدید که صبح روز چهارشنبه در حومه شهر مهت الله مرکز ولایت لغمان آغاز شد، اکنون در چندین جبهه در این شهر جریان دارد. نیروهای هوایی افغان در این دو روز به سرکوبی طالبان مسلح پرداختند و مناطق آسیب پذیر در شهر مهت الله را ماج قرار دادند. مقامات لغمان گفتند که برای مدتی از پوسته های مستقر در مناطق بی هاجره، هرمل، میدانی و قلعه صافی عقب نشینی تکتیکی کرده بودند، اما دوباره پوسته ها را تحت کنترل درآوردند. دگر جنرال محمد زمان، وزیری قماندان قلوردی 201 سیلاب که رهبری جنگ در لغمان را به دوش داشته است، چاشت روز پنجشنبه در یک نشست خبری در لغمان گفت:
مونږ ته یو مشکل دغه د دوی
با ما یک مشکل بزرگ همین بوده که در مسیری که با ما جنگ میکردند، متاسفانه در خانه های مردمی ملکی جای گرفته بودند، دیوارها را سوراخ نموده بودند و فیر میکردند. حتی من به چشم خود دیدم که بالای دیوار آب دیختانده بودند تا هنگام فیر گرد و خاک نشود. مگرم در همین جنگ نیز شما پرسان کنید، هیچ تلفات ملکی ما نداریم. جنرال وزیری افزود که در نبرد اخیر شهر مهت الله تا اکنون 21 طالب و 2 سرباز افغان کشته شده و 15 طالب و چند سرباز افغان زخمی شدند. عبدالجبار نعیمی، والی ولایت لغمان، نیز گفت که طالبان مسلح با تمام نیروی خود به روز چهارشنبه بالای نقاط مختلف شهر مهت الله هجوم بردند، اما با تصرف آن موفق نشدند. شماری آنها معلوم نمیشد که چند نفر بودند، ولی با تمام قوت بالای نقاط مختلف شهر حمله کردند و قصد داشتند تا بعض مناطق را تصرف و لغمان را سقوط دهند، اما به این ارمان خود نرسیدند. وضعیت امنیتی ولایت لغمان به روز چهارشنبه وخیم بود. به اندازه ای که نیروهای هوایی افغان تا نوقت روز بالای شهر و ساحات نبرد پرواز می کردند، با وجودی که باشندگان محل در لغمان سقوط دو پوسته و گروگانگیری 6 سرباز افغان توسط طالبان مسلح حرف می زنند، ولی مقامات در این مورد چیزی نمی گویند. این یک تن از باشندگان شهر مهت الله منطقه هرمل است.
دو پوسته سقوط کرده و دری پولیس
دو پوسته سقوط کرده، 3 پولیس کشته شده و 6 تن را طالبان با خود بردند. مدت 2 ماه شد که در این منطقه جنگ جریان داشت و بسیار مردم ملکی در آن تلف شدند. اکنون طالبان در بسیار ساحات نزدیک به شهر تلاشی میکنند. مدت 1 سال قبل نیز طالبان مسلح پلان سقوط دادن ولایت لغمان را ساخته بودند و قبل از آن که از ولسوالی‌های علیشنگ و لنگار به سوی مناطق شهری بسیج شوند، با مقامات شدید نیروهای امنیتی افغان روبرو شدند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز، چند همسری مردان یکی از عوامل افزایش خشونت ها در برابر زنان افغان تلقی شده است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته که در 9 ماه نخست امسال 2900 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده که بخش بزرگی خشونت ها برخواسته از چند همسری مردان می باشد. در همین حال وزارت امور زنان گفته که برای تطبیق عدالت میان همسران قانون منع خشونت علیه زنان باید به گونه جدی تطبیق شود. حسیب مودودی گزارش می دهد.
قوانین افغانستان تعداد زوجات یا چند همسری را ممنوع نکرده است، اما این قوانین برخی از الزامیت های را بر مردان تحمیل می کنند که سبب تامین عدالت و حقوق همسران می گردد. با این حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان می گوید که در 9 ماه نخست امسال 25 شکایت از تعداد زوجات ثبت شدند و بخش بزرگ از 2900 مورد خشونت علیه زنان نیز ریشه در چند همسری مردان دارد.
اکثرا مواردی که اینجا آمدن مثلا از انتخاب همسر یا مثلا ازدواج های قبل از وقت، این کل شامل میشه که خودش یک قسمت از تعدد زوجات نشان میده. من فکر میکنم که یکی از چالش های عمده است و یکی از عوامل خشونت در افغانستان است.
در افغانستان آمار دقیق از تعداد زوجات یا چند همسری مردان وجود ندارد، اما بر اساس عرف و فرهنگ بسیاری از مردان عمدتاً روستانشین دو یا بیشتر از دو زن را به عقد خود در می آورند. آنچه که برخی از فعالان حقوق زن می گویند که سبب مشکلات اقتصادی اجتماعی و نیز سبب ایجاد عقده های خانوادگی می شود.
درست است که در اسلام اجازه 4 زن یک مرد داره، مگر گرفتن دو زن الا 3 یا 4 زن باعث به وجود آمدن مشکلات زیاد در بین خانواده میشه که این مشکلات باز نشر میکنه به بیرون و اجتماع را بدون شک متاثر میسازه.
اما برای این که مشکلات برخواسته از تعداد زوجات به اجتماع آسیب نزند، افغانستان برخی از قوانین و از جمله قانون منع خشونت علیه زنان را طرح و تصویب کرده است، قانونی که وزارت امور زنان خواهان جدیت حکومت در تطبیق آن است.
بالاتر از قانون هیچ چیز معتبرتر در یک کشور نیست. وقتی که در قانون از او تذکر داده میشه، این معتبرتر از طرح‌ها و پلان‌ها و همه چیز است. اما مهم است که تطبیق شود.
دیروز رئیس جمهور غنی نیز از تعداد زوجات رهبران طالبان پرده برداشت.
رهبران طالبان در عیش و نوش به سر میبرند و هر کدامشان چندین عروسی میکنند و فرزندانش.
اما این تعداد زوجات یا چند همسری در میان مقام‌های دولتی افغانستان نیز معمول است، مقام‌هایی که در بلندترین پست‌ها کار می‌کنند و انتظار می‌رود که مدافع حقوق زنان باشند. در این میان این طبقه نادار افغانستان است که داشتن یک همسر و برگزاری جشن عروسی در چنین قصرها برایشان به یک رویای دست نیافتنی مبدل شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده عزیز، شماره از رسانه های امریکایی گزارش دادند که جف سشنز وزیر عدلی ایالات متحده دو بار در جریان مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور دونالد ترامپ با سفیر روسیه در واشنگتن ملاقات کرده است. قبل از این آقای سشنز به اعضای مجلس سنای امریکا گفته بود که او هیچ تماسی با مقامات روسیه نداشته. این موضوع واکنش دموکرات ها و جمهوری خواه های کنگرس ایالات متحده را برانگیخته. اعضای دموکرات به ویژه رهبر اقلیت دموکرات ها در مجلس نمایندگان ایالات متحده نانسی پلوسی خواهان استعفای آقای سشنز از پست شده. شما بیاد دارین که مشاور امنیت ملی آقای ترامپ مایکل فلین دو هفته پیش به خاطر ارتباطش با مقامات روسی از پستش برکنار شد و او استعفا داد و آقای ترامپ هم استعفای از او را پذیرفت. امروز جمهوری خواه هم در واکنش به این اقدام از آقای سشن بر آقای سشن صدا کردن و گفتن که باید خود از این مخمصه نجات بده. بیان به گزارش در مورد از همکار ما عزیز رحمان گوش بدیم.
جف سشنز وزیر عدلیه ایالات متحده در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته یکی از حامیان و مشاورین نزدیک رئیس جمهور ترامپ بود.
Thank you very much everybody for being here today.
تشکر از حضور همه ایتان در اینجا. جای بسیار افتخار است تا با شما بگویم که آقای وزیر عدلیه، خوش آمدید به قصر سفید.
جف سشنز. Welcome.
اما قبل از احراز کرسی وزارت عدلیه از آقای سیشنز در جلسه استماعیه برای تاییدیه شستوی مجلس سنا پرسیده شده بود که اگر شواهد به دست آید که در آن ارتباطات همکاران رئیس جمهور ترامپ را با روسیه ثابت سازد چه خواهد کرد؟ آقای سیشنز در پاسخ چنین گفته بود:
آقای سناتور، من هیچ آگاهی در مورد این فعالیت ها ندارم. در جریان مبارزات انتخاباتی یک یا دو بار به من نایب روسیه خطاب شده بود و من هیچ ارتباط با روسیه نداشتم.
آقای سیشنز برای بار اول در ماه جولای در حاشیه کنونسیون ملی جمهوری خواهان و برای بار دوم در ماه سپتامبر در دفتر کارش در کانگرس با سفیر روسیه ملاقات کرده بود. اما وزیر عدلیه ایالات متحده با نشر یک اعلامیه گفته است که به خاطر بحث در مورد مبارزات انتخاباتی هیچگاه با مقامات روسیه ندیده است. اداره تحقیقات فدرال یا FBI که بخشی از وزارت عدلیه می باشد، دست داشتن ممکن روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و ارتباطات میان کارزار انتخاباتی آقای ترامپ و حکومت روسیه را بررسی دارد. اما شماری از اعضای دموکرات کانگرس گفتند که جف سیشنز وزیر عدلیه ایالات متحده نباید در هیچ نوع تحقیقات دخیل باشد و حتی گفتند که آقای سیشنز باید استعفا دهد.
کمپاین تطبیق واکسین پولیو که در 21 ولایت افغانستان به شمول شهر کابل آغاز شده تا روز جمعه ادامه دارد. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
تنها با دو قطره واکسین و یا هم از طریق زرقی حیات طفل های زیر سن 5 سالتان از فلج دائمی نجات بدن. بیماری پولیو هیچ تداوی نداره و تنها راه جلوگیریش همانا دو قطره واکسین است. حتی اگر هین ازی که دروازه هایتان رضاکارانه تطبیق واکسین دقل باب میکنه و طفلتان خواب است، حتی مریض هم است، او را نزد واکسین کننده ببرن تا ای که حیات از او را شما نجات داده باشین و با عنوان یک فرزند صحتمند به جامعه تقدیم کرده باشین. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا طرح تازه جنگ برای نابودی داعش را به قصر سفید پیشنهاد کرده است. جزئیات در مورد طرح تازه وزارت دفاع محرم و سری عنوان شده، اما شماری از مقامات وزارت دفاع گفتند که بر اساس این طرح تعامل نظامی ایالات متحده ممکن در سوریه افزایش یافته و استراتژی کنونی در عراق ممکن تمدید گردد. رویا زمانی با شرح این گزارش.
جت‌های جنگی آمریکایی نخستین دوره حملات هوایی علیه داعش را در سال 2014 از کشتی تیاره بردار موسوم به USS جورج اچ دبلیو بوش انجام دادند. دو سال بعد و پس از هزاران حمله هوایی علیه داعش، این کشتی تیاره بردار یک بار دیگر مرکز عملیات تهاجمی نیروهای آمریکایی شده است. مقامات نیروهای بحری ایالات متحده میگویند که از زمان آغاز دوباره مأموریت آنها حداقل 14 حمله در روز انجام میدهند. تیاره های جنگی F-18 این همه حملات را انجام میدهند. اسکات ویلز پیلوت نیروهای بحری آمریکایی میگوید که ساعت کاری برای پیلوتان بسیار طولانی است.
It's been about 12 days, so that's about the longest we'd ever go between.
به نظرم حدود 12 روز می شود. این طولانی ترین ماموریتی است که بدون توقف حتی یک روز پرواز ما انجام داده ایم.
اما ماموریت واضح است. زک آف پیلوت دیگر نیروهای بحری در مورد می گوید:
We're very proud and happy to be out here.
افتخار کرده و خوشحال هستیم که جنگ را علیه آنان از اینجا انجام می دهیم.
نیروهای آمریکایی تا ساعات دیر شب کار کرده و شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش را هدف قرار می دهند. ویلتونین، کپیتان این کشتی تیاره بردار می گوید که سرعت عملیاتی آنان خوب است، اما در صورت ضرورت آنان آماده انجام کارهای بیشتر هستند.
In terms of the number of sorties that we could generate per day, or the amount of ordnance that each
از نظر شمارش تعداد حملات و اندازه مهماتی که هر تیاره در روز انتقال می‌دهد، ما تا کنون به حد اعظمی توان خود نرسیده‌ایم.
یکی از فواید حضور کشتی طیاره بردار آمریکایی در بحیره مدیترانه نزدیکی به اهداف است. به گفته مقامات آمریکایی، انجام حملات در برابر تندروان گروه دولت اسلامی از اراضی که نیروهای آمریکایی در آن مستقر است در مقایسه با آنچه از بحیره مدیترانه صورت می‌گیرد، زمانگیر و دشوارتر است.
As we fly our route up through Turkey, then our drop off into northern Syria and into northern Iraq.
با عبور از مسیر ترکیه، انجام عملیات ما در شمال عراق و شمال سوریه از ترکیه انجام می شود. پس ما نیازمند حریم هوایی برای انجام همچون ماموریت هستیم.
نیروهای مستقر در این کشتی پیش از ادامه عملیات و حملات بیشتر از بحیره مدیترانه و در نهایت از خلیج فارس، وقفه های کوتاه مدت را در هر توقف کوتاه در لنگرگاه یونان استفاده می کنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های عزیز، در حالی که جهان انتظار فرمان اجرایی تجدید شده ترامپ را در مورد مهاجرت می کشند، آینده برنامه مهاجرت امریکا نامشخص باقی مانده است. صدای امریکا با مهاجر کردی متولد سوریه صحبت کرده که تجربه خصوصی و غم‌انگیزش باعث شد تا او از سیاست های باز مهاجرین در سطح جهان طرفداری کند. الیزابت چرنف، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را از محمد هاشم حبیبزاده می‌شنوید.
تصویر علن کردی 3 ساله سوری که بعد از غرق شدن در یکی از سواحل ترکیه دیده شد، بهای تراژید بحران سوریه را در محراق توجه جهان قرار داد. تیما کردی، خاله علن کردی که در سوریه تولد شده و بزرگ شده است، می‌گوید که حادثه غم‌انگین خانواده او یک درخواست برای اقدام در بحران سوریه عنوان شده است.
همه بعد از چند ماه دوباره به کار و بار خود مشغول می شدن و رنج و درد مردم را زیاد می بردن. به نمایندگی مردم سوریه بعد از 1.5 سال صحبت می کنم.
تیما کردی که در حال حاضر شهروند کانادا است، افزود که او خود را موظف می داند تا از مهاجرین و خانواده های سوری حمایت و طرفداری کند. آنانی که برای یک آینده بهتر زندگی خود را به خطر می اندازند.
مردم سوریه دهشت افکن نیستند. آنان خانواده ها همراه با کودکان خود می باشند که هیچ جای برای رفتن ندارند. آنها مجبور شدند تا آن کشور را به خاطر جنگ ترک کنند. این اقدام انتخاب آنان نیست. انتخابی که هیچ کس نباید آن را تجربه کند.
در همین حال خانم کردی، متحد هم نظر خود را که تولسی گابارد از هاوایی است، در کنگرس ایالات متحده دارد. او یکی از منتقدان جدی تغییر رژیم در سوریه است که می خواهد قانون تصویب شود تا بر اساس آن کمک های مالی به گروه های شورشی ممنوع قرار گیرد. در جریان این هفته خانم کردی به دعوت این عضو کنگرس به واشنگتن آمد تا اولین سخنرانی رئیس جمهور ترامپ به کنگرس را از نزدیک مشاهده کند. این در حال است که با تجدید نظر در فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ در مورد مهاجرینی که قرار است در چند روز آینده گرفته شود، آینده برنامه پناهجویان نامشخص باقی مانده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های عزیز، آنچنان که شما هم مشنوین و آگاهی حاصل کردین، نحوه نشرات رادیو آشنا متفاوت شده و برنامه های گفت و شنوده که قبلا به گونه مشترک زبان دری و پشتو همزمان ساعت 8 شب نشر می شد، اکنون ساعت 8 تا 8:30 پس از خبرها به زبان پشتو و از 8:30 تا 9 شب پس از خبرها به زبان دری نشر می شود و برنامه های مختلف که هم شامل بحث های سیاسی، موضوع خانم ها و موضوع صحی است، در روزهای مختلف هفته نشر میشه و البته نشرات صبحگاهی رادیو آشنا را هم شما با نشر گزارش های مختلف از افغانستان و جهان میشنوین. امیدوارستیم که شنونده همیشگی برنامه های رادیو آشنا باشین. شما این نشرات در صفحه وبسایت دری صدای آمریکا هم دوباره شنیده میتونین و در ضمن برنامه ها را و خبرها و گزارش هایی را که از لابلای نشرات رادیو آشنا نشر میشه شما در صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدای آمریکا هم خوانده میتونین. facebook.com/voadari آدرس فیسبوک و www.voanews.com/dari آدرس وبسایت دری صدای آمریکا است. یک نکته را که میخواستم برتان بگویم اینه که امروز که دوم ماه مارچ سال 2007 میلادی است، مصادف است با 75 سالگرد آغاز نشرات صدای آمریکا در جهان و بخش در افغانستان هم امروز شامل نشرات ویژه صدای آمریکا است و برنامه های مشخصی را در تعمیر صدای آمریکا روی دست گرفته که شامل نمایش انعداد و رسم و رواج ها و لباس های عنعنوی و ملی افغانستان است و که ای نه تنها در بخش افغانستان که سایر کشورها مثل آذربایجان، مثل کردستان، مثل عراق، مثل ایران، مثل پاکستان، اینا هم با نمایش امو آثار و موضوعات و لباس های ملی امروز خواستن که یک تجلی بدن از آنچه که صدای آمریکا در داخل کشورهایشان به نمایش میگذاره. توجه شما را به گزارش باز هم در از افغانستان جلب می‌داریم و او ایست که پنجمین دور مسابقات اسکی بانوان با حضور 13 ورزشکار اسکی در بامیان برگزار شد. برگزار کنندگان مسابقه هدف از برگزاری مسابقات افزایش حضور بانوان در رشته‌های ورزشی و تامین صلح در افغانستان عنوان کردند. ظفر بامیانی گزارش می‌دهد.
پنجمین دور مسابقات سالانه اسکی بانوان در ولایت بامیان برگزار شد. در این مسابقه 13 تن از بانوان ورزشکار فاصله حدود 200 متر را در ساحه دره گنبتک با هم به رقابت پرداختند. این مسابقه به منظور رشد ورزش اسکی، تشویق دختران به رو آوردن در رشته های مختلف ورزشی و تأمین صلح در افغانستان راه اندازی شد. معصومه حسنی، فریبا و فاطمه نظری به ترتیب مقام های اول تا سوم این مسابقه را از آن خود کردند.
دیگه احساس خوبی دارم به خاطر که برای کل دختر خانوما یک زمینه مساعد شوند، اونا هم بتونن تو علاقمندی که دارن رو به ورزش بیارن، انگیزه‌ای که مردم دارن از مردم دور شوند، تا ما نشان بدیم به تمام افغانا که هر دختر یک شجاعت از خود داره که میتونه هر ورزش انجام بده.
بامیان از ولایت سردسیر و برفگیر در مرکز افغانستان است که زنان در آن از آزادی نسبتاً خوبی نسبت به سایر ولایت کشور برخوردارند. اشتیاق حضور دختران ورزشکار در این مسابقه حتی سبب شده است که پای پدران و مادران این ورزشکاران نیز برای تشویق آنان در دامنه سلسله کوههای پربرف بامیان کشانده شود.
و انشالله امیدوارم که کلیگ خانمای افغانستان و دخترای افغانستان و کلیگشون در مسابقه شرکت کنه، در افغانستان آرام باشه، کلیگی صلح و ثبات باشه و همه آرزوی موفقیت برایشون دارم و بسیار خوشحال هستم.
اسکی بازانی که در این مسابقه اشتراک کردن میگویند که زنان و دختران نیز میتوانند در مسابقات اشتراک کنند و با موفقیت های بیشتری دست یابند. ورزش پرهیجان اسکی در ولایت بامیان از سال 2011 میلادی آغاز شد و اکنون صدها تن از جوانان دختر و پسر در این ولایت به این ورزش رو آوردند. برگزار کنندگان این مسابقه میگویند که با وجود امکانات اندک ورزش اسکی در این ولایت، اما حضور دختران ورزشکار امسال در این مسابقه پررنگ شده است.
حضور خانوما در یک ساحه داریم قطعا بیانگر صلح، دوستی و امنیتی همو ساحر نشان میده که خوشبختانه بامیانم زمینه را مساعد کرده برای خانوما که بیتن اینا به بازی اسکی رو بیاره.
در سالهای اخیر بانوان ورزشکار به همکاری بامیان اسکی کلب توسط برخی از مربیان خارجی ورزش اسکی را فرا میگیرند. قرار است روز جمعه نیز هفتمین دور مسابقات جهانی اسکی با حضور اسکی بازان خارجی در ولایت بامیان برگزار شود. در این مسابقه ده ها ورزشکار از ولایات مختلف کشور و برخی کشورهای خارجی با هم به رقابت می‌پردازند. با آنکه اسکی یک ورزش تازه در افغانستان است، اما برای نخستین بار علی شاه و سجاد دو اسکیباز افغان در مسابقات جهانی اسکی در کشور سوئیس موفق به کسب جایگاه 73 برای افغانستان شدند.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه دری رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. با ما باشید. Thank you.